بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبج شوی د اسری رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم د خبرونه د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیشي په سر کې هم خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغه اداره یا اوچا وای زرګون افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلې دي او لکاختي سره مخامخ دي شمې پوښتنو کې بیرنه یو مرستو تارتیا لري اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره نړیوالو څخه تر اوسه پوری یوازې 240 مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیون ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او چا پر نړیوالو شخ کړی چې باید سرله اوسه لاس پکار شي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه تاکل شوې ده چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایللې هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د ښارونو په زندانونو کې بندیان دي د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر ومی په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي تر دې یو برس مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ بکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي زمو شخله آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي
د کلینیک ته مونږ راړو په کلینیک کې به ځای نشته دی
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ خو د دې طرحې منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی یو نیم کال بیکار دی دا وایي سوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لشتو پیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله خو نن له هند سره مخامخ دی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندیشته شولې او ویلې دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پر لورولې دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي آزادۍ کې ژوند او د رښتونی عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د دې په وینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وسیات دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګران دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې په کې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تری تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور اډیټ شوی نه دی او د سیشن به پوره خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشری حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات په کې راخستل شوي دي. ښاغلی سټیفن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپل څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پښتنه مو د چارو لشنون کې او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړي د په جواب کې وویل
د دوه پټون کې ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګ به افغانستان څخه وځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول لکه څه هم درې میاشتې ځان پکې راغی د مای تر پای امریکایان ونوتل مده اگست تر پای ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا د خپل د تړون په همغه محل باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی سو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم تعهداري یو هم نه دی پر ځای سوی. دا د ټولو څخه طالبانو سره غړونه کړې ده. بلګې په توګه په هغه محل کې په تړون کې راغلي و چې طالبان به په لوی شهرونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لوی شهرونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د دوه تړون نقص کړ هغه محل. د دې ترڅنګ په دوه په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کارول څه ده چې انکلوزیو یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې د ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغله په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورتوي یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د همغه محل د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځله د ناسې اعلان وسو. څلرم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي چې هغه د امریکا او د امریکا د اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر بیا وغوښ بیا هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزاویری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په غوڼه امریکایانو د درون د لارې بریدو کوي وی وژي. نو په ټوله کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړای دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه موافقه سره سم چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. لنور هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیری وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته او تر دې مخکې زینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوتنی ولې و چې ګواکې اجازه ورکړل شي درون یا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیر شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه زه فکر نه کوم ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو د پاکستان او د طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکو ته وګورو د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ د مدیریت ټول چارې خپل لاس کې نیول کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ راتګ کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار او ډاکټر موید چې افغانستان ته راځي او حتی د مخابراتو وزارت ته ځيوال ته لارښوونه کوي او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې د مدرسې په پاکستان کې د کاروبارونو په پاکستان کې په هیڅ عنوان د 100% شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خراب شوي. دا چې پر الزاویری باندې برید وسو او الجزیره دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی دا او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې په نورو رسنیو کې نقد وسو دا خبر ډیره راپورته سولو نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کې یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه اوس بیا متقیده خبره وکړه نو دا یو ست خبره تر حدا پورې دی او نو مېم د داخیسه دی د پاکستان د دې تر څنګه چې پاکستان مستقیم ډول خپل پر خوځ پر بمبار وکړي حالت مې سکس لامل نه وو. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې د خرابې شي او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکي نجیب آزاد
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خبره شوې او ګڼ کسان پرېخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناری ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې او په خاصی آباد، دنګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمېر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکو حیاودین احساس ازادي راډیو ته ویل چې ورځی کیږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغو ناروغانو ته د نږدې خونځې او تعمیرونه خالی کړي.
د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخم بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راغلو، په کلینیک کې بيخي زیات نشته ده. تر دې چې هغه د ولس په هیڅ هم د معرب د مودي سراړي کې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخي زیاتې دونکې دي، روغتیايي کارکونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولس ته پکار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان دغه ناروغي غي نه وسغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران بیا وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې اسالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت جارډیاس یا زامبیاس یا کلورا شک ور باندې کیږي. تریر ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته، خدا مریضان چې ډیرو مایاتو ته ضرورت لري. زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خانتی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړۍ وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دنګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهار شنبه ورځ سومبلې پر شپاړسم نیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چدان په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم ستنې چې استعمالیږي هغه کمې دي، نو د صحت والا سمون رابطه وکړه، هغه وایي چې موږ پوره امکانات شته دي او انشاءالله د څه کمې نشته دي. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکار کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونو سره د خلک رابطه کوي، انشاءالله په وخت ورته ورسیږي.
ډاکټران وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي، چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ غوښ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کولورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څښلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کولورا یا کولورا ته ورته د نسناستې ناروغي خپره شوې ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل کوم سوالګر چې بایومیټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیول وروسته به محبس ته ولېږل شي. که څه هم د کابل یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو د دې کار ستاینه کوي، خو په تاکید سره وایي چې خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله سوال کولو ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي، نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دیر د مجبوری نه کی دیر د بی وسه نه کی دیر د دینه کی چې خلک بیکار دي، ډیر بیکار دي، ډیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وای څو کی څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ نه وی گدایي کوي.
دولت اله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپل گدایي وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
بیکاره یم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 تر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2,340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2,109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګر وو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومیټریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري، نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي، نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
لږ وروسته له غزنی څخه هم راپور لرو چې په هغه کې به هم واورئ چې په دغه ولایت کې سوالګر ټولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مسابقه وکوي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او د هیلې له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلو بیته به رسیږي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې.
فاروقي
د متحده عربی امارات په شارجه کې دا پزړه پوری لوبه لمړی افغانستان پیل کړ او په ټاکل یو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته یو سلو دیرش منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند یو سلو دوه اتیا هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسېدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر پنځلسم اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې نهه وکټې یې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپلې لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې څوارلس دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په نولسم اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له شارې د ښځینه سوالګرو په راټولولو پیل کړی دی. د دوی په وینا په تیرو لسو ورځو کې یو سل شل ښځینه سوالګري راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري، خو هغه مېرمنې چې د مجبورۍ له امله خیر راټولوي وایي یوه د خیر راټولولو لار ورپاتې وه، هغه هم ورباندې ودرول شوه. نور حال په دې راپور کې.
یار یو شهید سو بیا دې غوښل شپې وې ووتې بیا دا بل شهید دغه دې قبر خاورې نه وې وچې دا بل شهید یو دوه خطبه
دا خپل نوم نه شي، خو وایي یوه د خیرات ټولولو او خلکو ته د دروېزې لاس ور اوږدولو لار ور پاته وه، هغه هم ور باندې بنده سوه. دا د امنیتي ستونزو له امله له زیاتو خبرو کولو څخه ډډه کوي. دا دغه مېرمنې په خبره چې کور کې د سرپرستۍ څوک نارینه نه لري چې کار ورته وکړي، همدغه د سوال لارې نیولې وه، هغه هم باندې ودرېده. دا وایي په کور کې د دوو وژل سوو زامنو درې کونډې او د هغې پنځه واړو اولادونه ور پاته دي. کور یې هم کرایه دی،
درې زره افغانۍ کرایه کونډې دي چې ماندې هر څه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې له ښاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو لاس پورې کړی دی. د دغه ولایت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست سرپرست مولوي عبدالله محمد وایي په تیرو لسو ورځو کې تر اوسه د ښار له اړوندو تر سلو زیات ښځینه سوالګرې راټولې کړې او دغه بهیر لا هم دوام لري.
تر اوسه پورې تقریبا یو سلو سل ښځې ثبت شوې دي. دغه خزو سره تروسه د خیریه بنسټول لارې د ولایت په همغږي په همکاري باندې کومکیږي. دوی د کوچنانو په باب تروسه کومه خبره نشته.
ښاغلی محمد زیاتوی په یادو راټول سوو ښځینه سوالګرو کې دروستنې د کابل، کندوز او نورو ولایتونو وې چې خپل سیمو ته استول سوي، خو تر څنګ یې شلتن بیا هغه ښځې وې چې سوال کولې کسب ګرځولای وو. د هغې د کورنۍ غړي راغوښتي ژمنې ورڅخه اخیستي چې نور به په ښار کې دروازه نه کوي. د دې خبره پاتې ښځینه سوالګري چې پرشتیا مستحق وي هغه همکارو موسسو ته ورپېژندلې چې له دې وروسته به یادو ښځینه سوالګرو ته ویستا، دبلیو ای پی، هلټو او ځینې نور خیریه بنسټونه د میاشتې یو شمېر د اړتیا وړ خوراکي توکي مرسته ورکوي.
پاینده کې د دغو ښځو سپنام روان ده، لکه کابل مرکز کې چې روان ده. د امارت له طرفه دوه تر شی مقرریږي، هغه پروسه تر اوسه له مرکز کې د دلې نه ده رسېدلې.
غزنی په تیرو وروستیو لسو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوی چې د ډیرو کورنیو سرپرستان پکې وژل سوي چې اوس یې پاتې کورنۍ په خیرات ټولولو بوختې او یا هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ځینو نړیوالو سازمانونو ارقام ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 25 میلیونه خلک له فقر سره مخ او بېوزلۍ ځپلې دي.
یو شي ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نن په دې خبرونه کې له دوه تر درو بجو د تودو سیمو د شوانزیو د پرانستل کېدو او په دغو سیمو کې د شوانزیو د وضعیت په اړه خبري کیږي او په دوهم ساعت کې د اساسي قانون په اړتیا بحث په پام کې لري هله د چې د خبرونه واوري اوس هم د اوروزګان په لور د پوروزګان کې په تیر بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې شاریان شکایت کوي چې شاری نظم نشته او پام نه ورته کیږي دوی له طالب چارواکو غواړي چې دې چارې ته پام وکړي د راپور ته ورشي
د ترینکوټ شار دی چې د معلوماتو لمخې نږدې 15 لک نفوس لري دغه شهر کې خلک د بنظمۍ څخه سخت په تنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلي دي خلک وایي په شهر کې د لاسي کراچي او پیادرونو د بندیدو څخه په تنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي محمد الله وایي په دغه شهر کې د لاسي کراچي لامل درې لارې بندې سوي دي چې دی له ګڼستون ز سره مخ کړی دی
ځان صدا انګوانی وشم به جو بکل استغور بازار نظم سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه تا شابه چې پاک وسې له کده خپل کور به چې داسې ساتنه پاره و پاره به چې دا وښینو چې دا شروالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کړي و مش ډیر سره په تکلیف نو وای فاری ګر سره کان درې ځان باندې ورور خو هغه دکاندارانو شان راستري دي بند کړی دي هله ور متران ولاړ د لاین هغه دغه کړی دي به چې دا ګر سره سس
په ورته وخت کې د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکو حمدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته شوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي هغه وايي په دغه شار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمي له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي
ولې ټکرونه جو دا مټران زغلی مټکلان هغه څلنګ سره نه ورته بس تکړه د اندوانی د ترګزي باندې خرڅي هغه چټلیانه جوړ کړی ولې چې دا به نظمی استا ولې چې دا سړی ورته په تکلیف
ترک پر غاړه وګرځي هغه به ربي کی او بو جن روان یو دا کاغذان یو پشترک بعد سره خسته سم کې دا د سره دغه کې
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولین وای دي د شار د بنظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د شاري بنظمۍ د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي د اوروزګان د شاروالي مرسیال حاجی عبدالجلیل سمیم په دیار ازادي راډیو ته ویل چې د شار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید شار د خپل کور په څیر وګڼي
د شاروالي ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغه دغه ټول د شاروالي د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یا داوري وکړل د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره یا پارکینګونه مشخص کړی دي موږ د شاروالي ومده شهر د دې چې زموږ شهر زموږ کور دی موږ خو دا ټول ته ام خبر ورکړی دی ام بخپل ورغلی ام دغه کړی دی
دا په داسيال کې د چترګې مخ کې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له شاروالي څخه شکایت کړی و چې د شار په پاکوالی او په بنظمۍ کې پاتې راغلي دي
اوس هم ستاسو څو پیغامونه
زه د اوروزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري ظلمي خبره کوم زموږ لار کنده او کپر د اول د لولپړو چارواکو سمې د هیله د چزمر لري توجه کې او زموږ روزګان غریب ولوسون ته پر وخت مشي ورسي نه پوسی زیاتی او اولن کې د غدلاري کار وکړي لارې ډیر کانو کپر ده مسولین باید توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چارې جر پیل
لا وته زابل ولات چې مزول سوالي خبره کوم وته کو د کلی مر زابل ولات چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي ده زماله چارواکو د سوال سمرتیا به سیمه وروشن خادره کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو ډیر سخت پات علاقه د باد خامه خاص مرول سوالی ته سر پسل کې امارت چارواک توجه وکي او مشته ودا چلپانه خاده یا بیسم یا روشن یوارات
رادیو ازادي او کارکونکو بریدونکو ته سلامونه دغه مجبور درنیم زره کور د یارات شرکی صبرو چې د په علاقه کې د مربوط کورخ کې موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی هیڅ کومک نه کیږي نه مو څوک ژغ اوري نه مو رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي نو کله غوږ موږ چې د مشکل ده دا مؤسسات سره یاد ده مشرانو سره به موږ ژغ غوړ سوی نه خلک ډیر په بد حالت کې دي
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای زرګر افغانان چې زلزلو او سیلونو زپلې دي او لقحتي سره مخامخ دي د ژمي په وښدو کې بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري اوچا په خپل ټوئیټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دانه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتیدو ته اندیشه ښکاره کړې وه تاکل شویل چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړي دي یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایللې هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیشتول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شعارونو په زندانونو کې بندیان دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال لپاره د سپتمبر تر 8 پوري په ایران کې د ثبت شویو اسنادو لمخي 378 تنه اعدام شوي دي او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږنیوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د ملکه د مانی باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه مې ومني په دې ورسته کې چې پر افغان مرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دي د کوندو مرمنو اندیښنې او ستونزې هم ورزې کړې دي په افغانستان کې کونډې میرمنې خپل ډیر او شرعي بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړې د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نه کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې خځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپل له کونډې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ یې نه دلو د کور ویم غلو واکه سړی مې شهید سره دا په انتحاری کې بل چرخي لاره کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره وس خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمغه خاطر زم یعنی دا کال څه پر کېږي په قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کومه کم نه دکړه یو روپۍ کومه کم نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټول ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم. ټیکرای دې وړکای دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک د یوه په چشمه ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
مې چې نه قبول دارم و نه میخوای ما اولاد مې میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ور له غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر له وره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کلی شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اووه کلن یا هم اته کلن و، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم کنه نی بل ځای کوم او نی په دې کور کې کوم خو د خسر او د لورونو لخوا په غی فشار وارد شو او ویل چې سبب خلق سوای کو چې مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا د سید او د سید نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو زموږ نوم بدیږي نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره رانی کا وکې نو دا چې هغه مجبور اسو د مجبوریت پر اساس یم خپل لیور سره نکاح وکړله ګر چې هغه په غلیور باندې مشره هم و او د غسره ظلم هم وشو تقریبا فکر وکنو چې لکه ورورته چې خور نکاح کی ځکه چې هغه ماشوم و او دغه یو کیسی شوی دی موږ داس پیخو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې ورینداره یې لورته نکاح شوی دی یو کنده چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړه وکړي پریکړه ته نه د پریخودل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دی هغه مجبوریتونو په اساس باندې د تاړ شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وای چې دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکي ژوند په خپل خواخه وټاکي ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې خځې قانوني او شرعي حق دی
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول شي او بل دا چې کوم خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي نو اکثرا زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عادت ورزې ده دغه نو ورسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه سي حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي هماسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعي کې الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن او تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سی خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او رونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منی کی او د دې تورته ای چې پلانای بکولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورای کی چې دې کورنۍ کې بچوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي د اولادونه به تیتیږي نه د اولادونه به تنه جلا کیږي نه په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي کې چیرته د خځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له بل چا سره ولې حتمی نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل وادو کړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسان په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي اوسي د کونډې خځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان خځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره نیمه نړۍ پای ته رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق د ازادي راديو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هله لرم چې وونه به مو په خوشحالي سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شوم. قدرمن اوریدونکو دا ونه د نامزده په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزده حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی همدارنګ کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کوم حقوقونه برخمن دي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو اصولي صاحب په خیر علي خبرونه ته ستړي مشي. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه
کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزاده یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښې وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کا.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنی د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژندو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي، هغه د کورنۍ د پاملرنو د خوا، د کورنۍ د اشخاصو د خوا دوی به کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بد عرفونه بد عادتونه دي چې په بعض وختونو کې د کویدې موده خپل د بیان وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کویدې موده د بیان وړل په مستقیم ډول وده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کا او د متحل والی ژوند ته آماده شي. ما چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي، که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال باندې په ښه شکل باندې رسېږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي، داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نه شي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت کوم دی په وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا بې دی دنا ور نظم، سبې دی دنا بې دی دنا ور نظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما بمرم وطن پخده سپارما پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي